درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وای پاکستان ته د سکرو د صادراتو له کبله په عاید کې بې ساره زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د مالیه وزارت وای د سږ کال په لومړیو یولسو میاشتو کې پاکستان ته د سکرو د صادراتو له درکه 2,143,000,000 افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې په تیرو یولسو میاشتو کې تر 100,000,000,000 افغانۍ زیاته مالیه ټوله کړې ده، خو ډېر خلک په تیره بیا دوکانداران وایي په داسې حال کې چې اوس یې تر پخوا سودا کمه پلورل کېږي، طالبانو ورباندې مالیه څو برابره ډېره کړې ده، خو طالبان بیا وایي چې مالیه یې ډېره کړې نه ده. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهگذر څو شیبې مخکې ازادي رادیو ته وویل ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. رهگذر وایي ټاکل شوی چې موږ یو ساعت وروسته د سفارت دروازه وتړو، کلي یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نورو سامانونو ویډیو ثبت شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مو سپارلې ده. رهگذر دا هم وویل چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نوري هم ډېرې کړي. د ایتالیا لویدیز ساحل ته نږدې د کالا باریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او نورو رسنیو نن وویل چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډېر کسان سپاره وو او تر اوسه 50 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې د بیړۍ سپرلي د ایران، پاکستان او افغانستان اتباعو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره په نیمه پایلو به کې مخامخ کیږي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیپ او سنگاپور ټیمونه د څلورو هیوادونو په والیبال سیالیو کې ګډون کړي چې د مالدیپ په کوربه توپ روان دي. افغانستان تر دې دمه خپل درې لوبي ګټلې او په ورستۍ لوبه کې پرون ماښام کوربه مالدیپ لوبډله 3-0 ماته کړه. افغان لوبډله تر دې دمه د جدول په سر کې ده. پرون د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ ملي ټیم ته 3-0 مات ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې 14 لشتر لږه 4 تنه وژلي او 14 نور ژوبل کړي دي. 14 نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمې په یو مارکیټ کې شوې ده. 14 کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو. د دې سیمې د روغتیايي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم له پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته اوشتي مرجوب له تایید کړه. د پولیسو مشر عبدالله کوسو ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پیښه غندلې او د سمدستي پلټنو امر یې کړی دی. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې پرون شنبه یوې 14 دوه پولیس وژلي وو. د ترکیې د عدلی وزیر باقر بوزداغ پرون شنبه وویل د دغه هیواد په جنوب کې د وروستۍ مرګونی زلزلې له کبله د ودانیو د نړېدو په خاطر لږ تر لږه 144 تنه چې اکثره یې ټیکهداران یا قراردادیان دي د ودانیو په جوړولو کې د بې پروایۍ په تور نیولي دي. د ولسمشر طایب اردوغان حکومت چې له 20 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري له دې کبله تر فشار لاندې دی چې د ودانیو په جوړېدو کې د معیارونو د رعایتولو لپاره مقررات نه دي عملي کړي. د دې 1.1 درجې زلزلې په نتیجه کې په ترکیه کې تر 44,000 ډیر کسان مړه شوي او تر 103 ډیرې ودانۍ او تر 103 ډیرې ودانۍ نړېدلې دي. د ترکیې د عدلی وزیر وایي تر اوسه پورې د ودانیو د نړېدو په تړاو څه باندې 600 تنو ته دوسیې جوړې شوي چې د هغو په منځ کې 104 تنه نیول شوي دي. تاسو د ازادي رادیو څلورویشت ساعت خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي له ښځو سره تشدد د بشري حقونو سرغړونه ده، خو افغان ښځې وایي چې دوی د نورو هیوادونو تر ښځو زیاتې محرومې دي.
افغانستان به په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسیږي چې د ښځو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
نړیوال بانک د سیلونو د مخنیوي لپاره په کندهار کې څو پروژې پیل کړي.
چې دغه پروژې مشته سیلو د برانو د دوه دغه سره مشکل لري ګرځ کوروت او بور دي چې دغه کار وسی
په ترين کوټ کې د برښنا د نشټوالي په اړه له شکایتونو ورسته
مدد دې د پاره نوې سیستم راولې دي ترڅو زموږ شار وشانه او زموږ شاریان په سهولت کې وسی
او په مدیترانه کې د شاوخوا دیشو پناغښتونکو د ډوبېدو په اړه هم حال درکو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ترنکوټ شار کې د ازادي رادیو تر راپور لا خبري دوسته هلته چراغونه بل شي وي په دې اړه ورسته راپور لرو خو لومړی موضوع مو په د نړیوال په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر د څرګندونو په باب د دفتر ویلي دي چې په نړۍ کې له هرو دریو شزو یو هغه په خپل ژوند کې فزیکی او جنسي تاوتریخواله تجربه کوي او دا تاوتریخواله تر ډیره د هغه د میډل لوري کې شي کتون کې وایي چې په افغانستان کې تر بل هر هیواد لښزو سره تاوتریخوالی زیات دی ملګری ملتونه د اندیشنه داسې مهال شي چې په افغانستان کې د طالبانو له سختو بندیزونو سره مخامخ فعالان وایي پر دوی لګول شویو بندیزونو پراخ تاوتریخوالی ته لاره پرانیستې ده د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې واوري
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په نړۍ کې له هر درې خزو یوې کورنۍ فزیکی تاوتریخواله تجربه کوي د ادارې نن په خپل شوي ترپانه لیکلي له خزو سره دا تاوتریخواله عمدن د دوی د ژوند د ملګري لخوا کیږي د ملګرو ملتونو سازمان لنجونو خزو سره تاوتریخواله د بشري حقوقو نقض بولي او خبرداري ورکوي چې وی جاړونکې پایلې لري او کېدای شي نتیجې مرګ وي لنجونو خزو سره د تاوتریخواله د پایلو په اړه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه افغانستان په نړۍ کې د نجونو خصوصو لپاره تر ټولو غواخون کې هیواد بولی دوی د خپل اداو لپاره په افغانستان کې پنجونو خصوصو لګیدلو بندیزونو ته غوتنی سي چې خوانزي او په هانتونونو ته نشي تللای د کار کولو ټولنیزو فعالیتونو او په سیاست کې لخکیلتیا منشوي او تر خو یو شمیر نور محدودیتونه هم شته چې افغان جونیو خزي په خراب بد وضعیت کې قرار لري افغانستان ته تا د طالبانو لراته ګوراندې څارنواله و د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي وایي د طالبانو لخوا په نجونو او ښځو راغلی حالت د زغملو نه دی د دې په خبره همدې بندیزونو له افغان نجونو او ښځو سره په کور دننه او بهر کې تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې او تاوتریخوالی ورستر بلی د ډېرې دو په حال کې دی
له بعد مرغ دی افغانستان وضعیت ورستر بلی خرابېږي نوري خبرې د خلکو رانس نه دوا کوي اړتیا ده چې عملی کار وشي او د خلکو ستونزې حل شي ځکه افغانستان د ناورین ژور ته ځي مونږ بیړني عمل ته اړتیا لرو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو ملاتړو ادارو ویلي افغانستان د نړۍ پر مخ د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی په دې اړه وروستۍ څرګندونې چې همدا تېره پنجشنبه مطرح شوې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل وی هغه افغانستان کې له ښځو سره روان وضعیت جنسي تبعیض وباله او غوښتنې وکړه چې له امله یې باید د طالبانو اوسنی رژیم مجازات شي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول افغان جنو خوځ سره د طالبانو روان چلند اوس مهال د نړیوالو د بحثونو لومړی اجنډا هم جوړوي د جمعې پورس د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي انټونی ګوتریش سره وکتل او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانې پر بنسټ د لیدنه کې په افغانستان کې د بشري مرستو پاړتیا او د طالبانو لخوا په پرله پسې جبر او د بشري حقوقو په سرغړاونو خبري وشوي
په راپور کې مو واوریدل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې په نړۍ کې له هر دریو شزو یو هغه په خپل ژوند کې فزیکی او جنسي تاوتریخواله تجربه کوي او دا تاوتریخواله تر ډیره د هغه د میړل لوري کې شي زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغاني ټولنه کې په کورنۍ کې د شزو په وړاندې د فزیکی تاوتریخواله پر بنه د شزو د حقونو لفعال سپوشمې اکبرزی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې اوس چې په افغانستان کې د شزو له حقونو د دفاع لپاره رسمي او قانوني میکانیزمونه نشته نو افغان مېرمنې په کور او ټولنه کې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي
د کابل سقوط را په دی خوا د خزو پر وړاندې کومه پالیسیانه طالبان خپل کړی دي خزو بنیادی اساسي بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي هغه کدي اساسي قوانين یا بنیادی قوانين چې د خزو لپاره او په د افغانستان په قانون اساسي کې خوزو لپاره تضمین سوی او هغه ټول د طالبانو لخوا ملغاس ول. نو د ټولو ته په کتو سره او نن ورځ افغانستان کې د خوزو او د نجونو محرومیتونو ته په کتو سره د هغوی د حقونو ځپلو ته په کتو سره موږ ویلی سو چې افغانستان به په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسیږي چې د خوزو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
پخوا په افغانستان کې یو شمیر داخلي او بهراني ادارې وي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي. اوس چې دغه ادارې نشته او تړل شوې دي، د ښځو حقونه په افغانستان کې په ټولنه کې په کورنۍ کې دا څونه لګوښ سره مخ دي؟
د حقونو په موضوع کې دوه قسم ته حقونه دي، یو منفي حقونه دي او مثبت حقونه دي. مثبت حقونه د ښځو د وضعیت په حق باندې چې د هغوی وکولای سي نسي په ټولنه کې پرمختګ وکړي، هغوی وکولای سي ټولنه کې یا په عامه ژوند کې یا په سیاست کې یا په اقتصاد کې یا په فرهنګ کې خپل رول ولوبوي. دویم منفي حقونه دي چې د ښځو پر وړاندې خنډونه لري کېږي. متاسفانه هغه کوم قوانین چې طالبان یې یادونه کوي، یاد د دوی امیر المؤمنین یادونه کوي چې د ښځو د ښځوند لپاره یا د ښځو د اسلامي حقونو لپاره دوی دغه قوانین معرفي کړي دي، هغه هم په یو ډول باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدای شي. نن ورځ په افغانستان کې په قضا کې داسې کوم ډو پروسس نشته چې د یو ښځه وکولی شي د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې یا د یوې بلې موضوع په نتیجه کې وکولای شي یوې مرجع ته ولاړ شي او خپل شکایت درج کړي. متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې داسې اوس مهال هیڅ کوم میکانیزم نشته چې هغه پالیسي او د ښځو حقونه پکې خوندي شي.
رسمي میکانیزمونه خو په افغانستان کې لمنځه تللي دي، هغه ادارې چې د ښځو له حقونو څخه دفاع کول اوس موجود نه دي. نو نور میکانیزمونه کوم کېدای شي چې لاغونه په استفادې سره ښځه وکړي شي په افغاني ټولنه کې له تاوتریخوالي څخه وژغورل شي؟
غیر رسمی میکانیزمونه کېدای شي داسې جرګې او مرکې وسي، رجوع وسي رسوم او عناناتو ته د افغانستان یا مشخصا پښتنې سیمه کې پښتونولۍ ته رجوع وسي. لیکن زما په اند باندې هغه قوانین هم تر ډېره حده پورې نرواکي دي. زه حتی فعلاً لپاره زه تصور نسم کولای چې من حیث د یو افغان میرمنې په افغانستان کې اوسېدل به څومره ستونزمن وي او د ښځو ژوند به څومره محدوده او له مجبوریتونو ډک اوسېږي، ځکه چې غیر رسمي هم داسې کوم سختار نشته دی چې هلته د ښځو حقونه پکې خوندي سي یا د ښځو غږ واورېدل سي او یا هم داسې کومه مرجع اوسېږي چې هلته ښځه پناه وروړي او وکولی سي چې د هغې مرجع په اساس باندې خپل سرنوشت وټاکلی سي.
د شزو د حقونو فعال است پژمی اکبرزی و چی مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو اوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د ایتالیا لویدي ساحل ته نږدې د کالاباریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او دغه هیواد نورو خبري اژانسونو نن ویلي چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډېر کسان سپاره وو. د موضوع تفصیل له صفی الله ستانګزي څخه اورو.
ایتالوی رسنیو راپور ورکړی چې په ډوبه شوې کښتۍ کې څه باندې 100 تنه پناه غوښتونکي وو. پولیسو له دې ډلې 500 کسان ژغورلي. تر دې دمه د لږ تر لږه 3 کسانو مړینه تایید شوې. د 20 کسانو مړی اوبو د کروتون ولایت د ستیکاتو سیمې سره د ساحل غاړې ته راایستلي وو او پولیسو انتقال کړي. د ایتالیا د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي په مړو کې 100 ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دا پناه غوښتونکي د افغانستان، ایران او پاکستان اتباع وو. د دوی کښتۍ یکشنبه سهار وختي د خرابې هوا له کبله ډبرې سره ګیدلی او ډوبه شوی وه. د ایتالیا سمندري ځواکونه او نور ژغورونکي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي خو د کښتۍ د ډوبېدو په اړه یې له رسنیو سره ډېر جزئیات نه دي شریک کړي. ایتالیا د هغو مهاجرو لپاره یو لومده لارو ده چې غواړي د سمندر له لارې اروپا ته ننوځي. د مرکزي مدیترانې د سمندرګي لاره د نړۍ له خطرناکو لارو شمیرل کیږي. په دې سمندرګي کې اروپا ته تر رسیدو د مخه د کډوالو ګڼې نورې کښتۍ هم ډوبې شوي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له 2014 کال راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې نږدې 6000 پناه غوښتونکي ډوب شوي. له دې ډلې یوازې 2000 کسان تیر 2022 کال ډوبه او مړه شوي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان هم په مړو کې شامل دي او په سمندر سربیره هغو افغانانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې چې د ځمکې له لارې اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ تکل کړی. وروستۍ پیښه په بلغاریا کې د فبروري په 18 وشوه چې پکې 18 افغان کډوال په یوې لارې کې مړه وموندل شول او لسګونه نور هم ټپیان وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک په کندهار کې د سیلونو د خطر د مخنیوي لپاره یو شمیر پروژې عملی کوي. د کندهار ښار په یو شمیر سیمو کې هر کال د ورښتونو په نتیجه کې سیلونه د سرومال تاوانونه اړوي. اوس د سیلونو د خطر د مخنیوي لپاره د یو شمیر پروژو عملی چارې پیل شوې دي. له بلې خوا په کندهار کې د سیلونو له امله زیانمن شوي کسان وایي دا ډول پروژې که عملی شي په کندهار کې به د خلکو خطر له کمیدو سره مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې
د نړیوال بانک په مرسته د یو ان او پی ایس برنامه په چوکاټ کې دا پروژه د شاري کانالونو د پاکاري ترڅنګ د کانالونو لپاره د استنادي دیوالونو جوړول دي. د دې پروژو یوه د کندهار ښار د لسمې ناحیې اړوند د ګچخانو په سیمه کې د 15000 امریکایي ډالرو په ارزښت پیل شوی چې په مټ به د 1040 متره کانال لپاره استنادي دیوال جوړ شي. د کندهار ښاروالي ویان زمری سرګند وای د نړیوال بانک په مرسته د شاري خدمتونو د پراختیا لپاره غنینوري پروژې هم روان دي.
د کندهار ښار په اړوند ناحیو کې د سیلابي اوبو څخه د مخنیوي په پار په ویالو او مندونو کې د استنادي دیوالونو جوړونګ د یو شمیر پتابونو پاکاری او ترڅنګ د ښار په نور برخو کې د پلونو او پلچکانو اساسي جوړونګ شامل ده.
کندهار ښار هر کال د ورښتونو پر مهال د سیلابونو دراوتلو لامل له درنو مالی او ځاني زیانونو سره مخ وي. په دغه ولایت کې د سیلابونو دراوتلو ستر لاملونه د شاري کانالیزاسیون نشت، غصب او د باراني اوبو د مهار لپاره د چک ډمونو نشتوالی بلل کیږي. فیض محمد چې تیر کال یې سیلابونو کور زیانمن کړی وایي د دا ډول پروژو عملي کول به کندهار ښاریان د سیلابونو راوتلو له خطر څخه وژغوري.
دغه پروژې مشته د خوار غریب دغه ته چې یاد سیلو د بارانو د دوه دغه سره مشکل لري د مندونو خامجه ګرځ کوروت او بور دي چې دا کار وسی.
په کندهار کې د نړیوال بانک په مرسته په تازه پیل شو پروژو کې شاوخوا 15000 کسانو ته د کار کولو زمينه هم برابر شوه. جان محمد او محمد حسن له وردې بیکاری ورسته په دغه پروژو کې کار موندلې.
ټول هغه کسان چې دغه په داسه ساحه کې اوسېږي ټول کسان پر کار درولې دي.
د ځوانان مش په کې کې وسم بیکار دي. ټول دغه سدار بازار خلک اګه موږ غواړو چې دا غوځوانان د پاره یو کار زمينه برابر شي. موږ په دې کار ډیر خوشاله یو. ډیر خلک وخته چې ټول در بازار مخلوق دي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس د تیرې وکال رئیس د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته په کندهار کې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت پرمختیایي پروژې عملي شوي او ځینې لا هم روان دي.
د دې خبرونې په دوه منی مای کې د اوسنۍ رادیو له میلمه سره ځانګړې مرکه لرو. نن مو ځانګړې میلمه انجینر واک دی. په ترینکوټ ښار کې د اوسنۍ رادیو تر راپوره وروسته څراغونو د نصبولو چارې پیل شوې دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښاروالۍ ریاست په مالی لګښت شپې له خوا د ښار د روښانه کولو په هدف نوي څراغونه وروسته لدې نصب شول چې نږدې یوه بونې وړاندې اوسنۍ رادیو راپور پرې خپور کړ. ښاریان بیا د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی کوي خو وایي پکار ده چې د دې څراغونو ساتنه هم وشي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د ترینکوټ ښار دی چې د ښاروالۍ مسولین په پښه کې د ښار د روښانه کولو په موخه نوي څراغونه نصبوي. دوی دا کار له هغه وروسته پیل کړی کله چې وونه وړاندې ازادي راډیو په وړاندې راپور خپور کړ. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي د یادو څراغونو لګښت د شاروالی له خپلو بودیجې څخه ورکول سوی دی.
چې په ښار کې کومې خادې ولاړې دي، سولر سیستم دی، نو چې د فعالیت لوېدلی وه اوس مو د دې دپاره نوی سیستم راوړی دی تر څو زموږ ښار روښانه او زموږ ښاریان په سهولت کې اوسي. تقریبا د دې لګښت 1.5 میلیونه افغانۍ کېږي چې دا د ښاروالۍ په مالي لګښت یا د ښاروالۍ د بودیجې څخه ورکول کېږي تر څو زموږ په ښار کې د ښار د روښانتیا دپاره دغه پایه په درست او مکمل ډول باندې روښانه کړو او زموږ ښاریان ته سهولت ورکړو.
نور الحد چې د ترینکوټ په ښاروالۍ کې د انجینرۍ په برخه کې کار کوي وایي دا څراغونه د چین هیواد ساخت دي. دی وایي دي څراغونه د نړۍ په نورو هیوادونو کې ښه نتیجه ورکړې ده او دوی ته یې په ضمانت ورکړی دي. خو وایي اروزګان لومړنی ولایت دی چې د چین هیواد د جوړ سوي دا څراغونه په کښې کې نصب کېږي.
الله دغه یو نوې ټکنالوژي ده په ګاونډي هیوادونو کې هم غسوي او په افغانستان ته اروزګان به لومړنی ولایت چې دا سیستم موږ انتقال کړی او داسې نن یو چینا کمپنۍ آلیران ګروپ لاتین کمپنۍ په نامه ده، نو هغه ګرنټي هر څه موږ سره ویلي دي، نو دا به انشاءالله ډېر زر او بل د شاریانو لپاره دا هغه لرم انشاءالله نوې تخریب شوې پایې موږ هم په ډیزاین کې نیولي او دې لپاره ډیزاین بیخي موږ کړې ده او ډېر نږدې به دا ښار موږ روښانه.
په ترینکوټ ښار کې دغه لمریز څراغونه پر داسې مهال نصب کېږي چې له دې وړاندې هم د ترینکوټ ښاروالۍ له خوا څخه د تیر جمهوري نظام پر مهال دغه ډول لمریز څراغونه لګېدلي وه چې ښه پایله یې نه وه ورکړې.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پروند تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه مطلب خپور کړی چې په خوړو او نورو توکو بار لارۍ وتوانېدلې له دې دروازې تګ راتګ پیل کړي. میل آنلاین د فرانسې خبري اجنس په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې سوې چې طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. اسلام آباد تور لګولی چې طالبانو په افغانستان کې هغوی افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په پاکستان کې حملې کوي، خو کابل کې د طالبانو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې له پرون شنبه د تورخم دروازه له دوړو لوریو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل سوه. دغه سفارت په خپل ټویټر کې دا خبر ورکړی خو نور توضیحات نه دي ورکړي چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه سوې ده. تر دې مخکې دغه دروازه د سلواغي دلوي پر 29مه د طالبانو لخوا وتړل سوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل شولي وو. په دې اړه نور جزئیات نه ورکړل سوي چې پاکستان کومې ژمنې نه دي عملي کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تیره پنجشنبه د دې دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړ، خو د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته وروسته دغه دروازه بیرته د پاکستان لخوا وتړل سوه او د جمعې په ورځ وویل سول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل سوې ده. تر دې مخکې هم د تورخم دروازه، دغه راز د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه د ځینو لانجو له کبله تړل سوې ده. وخت نا وخت پر دغو دروازو وسلوالې شخړې هم سوې دي. د هندوستان اوټلوک انډیا ورځپاڼې ته هم د تورخم دروازې مسئله مهمه ښکاره سوي او په یو مطلب کې لیکلي چې دغه دروازه د ټروریزم پر سر له طالبانو سره د لانجې له کبله تړل سوې وه. د ورځپاڼې په لیکنه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د دروازو پر سر لانجې او وسلوالې شخړې سوي دي. دا اوټلوک انډیا د لیکنې په دوام راغلی چې پاکستان تورخم دروازه د شپږو ورځو لپاره د نقلیه وسایطو پر مخ تړلې وه چې د شنبې په ورځ له بیا پرانستل کېدو سره وزره لاریو ته چې په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د تګ راتګ زمینه برابره سوه. دغه هندۍ ورځپاڼې د تورخم دروازه پاکستان ته مهمه ترانزیتي لار بللې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل مالونه ولېږدوي. اوټلوک انډیا زیاتوي د تورخم دروازه تیر یک شنبه وروسته له هغې د افغان طالبانو لخوا وتړل سوه چې اسلام آباد کابل توران کړ چې تحریک طالبان پاکستان ته یې پناه ورکړې ده. د لیکوال په وینا په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي.
په غزنی کې د طالب چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټرو د تورو شیشو د پاکولو لړۍ پیل کړې ده. دوی وایي سر له سبب په دغه ولایت کې هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د تورو شیشو په موټرو کې تګ راتګ وکړي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار امیر محمد خان کلا سیمه کې تلاشی مرکز ته چیرمه یو شمیر موټران ولاړ او ډیرای نور لا تلاشی کولو څخه ورسته تیریږي، خو دلته ډیرای کسان د دغه ولاړو موټرو له شیشو څخه تور پلاستیک ناړوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته د موټرو د تورو شیشو په لرلو بندیز لګولی دی. دی وایي په یوه اونۍ کې د خلک د خپلو موټرو تورې شیشې سپینې کړي. هغوی زیاتوي په غزنی کې د تصفیه کمیسون پریکړه کړې ده چې د کب میاشتې له اتمې نیټې وروسته به په دغه ولایت کې هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په تورو شیشو درلودونکو موټرو کې تګ راتګ وکړي. د وای د تصفیه کمیسیون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د غزنی له حکومتي مسولینو او عام ولس څخه غوښتي چې د یوې اونۍ په اوږدو کې دي د خپلو موټرو تورې شیشې سپینې کړي. دا پریکړه په داسې حال کې په غزنی کې د سیمه ییز چارواکو لخوا نیول کیږي چې له دې وړاندې تل د دغه ولایت اوسیدونکو په ښار کې د تورو شیشو درلودونکو موټرو له تګ راتګ څخه اندېښنه ښودلې وه او دغه پریکړه د جنایي جرمونو په کموالي کې مهم راز بولي. د ولایت ویان حافظ عمر وایي د غزنی ولایت سیمه ییزې ادارې دغه کار د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کړی دی.
انشاءالله په دې سره به د جنایي پیښو د غلاو کچه صفر ته راټیټه سي. انشاءالله موږ امید لرو او په دې سره موږ سره ولسونه هم همکار دي، د دوی هم دا غوښتنه ده. انشاءالله موږ خاص هدف دا ولوسي په غزنی ولایت کې لیله الهام جنایي او دغسې پیښې کمې دي، خو په دغه پریکړې سره چې دا تورې شیشې پاکې کړي سي نو په دې سره به انشاءالله د جنایي پیښو کچه صفر ته راټیټه سي.
په غزنی کې د تصفیه کمیسون ویلی دی چې لا یاد مودې وروسته به له سرغړوونکو اشخاصو سره جدي چلند وسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اورسګان په چوره ولسوالۍ کې د یووالي په نوم د کرکټ 15 ورځنی سیالۍ پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې دوه دیرش لوبډلو برخه اخیستې وه او پایلوبه منتخب لوبډلې وګټله. د اورسګان ولایت د کرکټ بورډ مسؤلان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او له نشه یي توکو څخه ساتلو. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت پرې راپور لري.
ډیټیکټر د کوم بزګر زمکنه قربه کیږي، بلکې د طالب چارواکو له خوا څخه اوس مهال د دولتي او ملکي زمکو د بیلوالي په توګه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دا ډاکټر چې اوس د یو طالب چارواکي په واک کې د اورسګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند چلمګر په سیمه کې پر یو لویه وچه دښته باندې چې طالبانو یې امنیت هم ټینګ کړی او چار چاپېره شنه رنجرونه ولاړ دي، پر هغه ځمکو لیکې راګرځي کوم چې د طالب چارواکو په خبره د زورواکو لخوا غصب شوي دي او د دوی په خبره چې دا دولتي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري رئیس مولوی مقبول په سیمه کې رسنۍ ته وویل چې دوی تر دا مهاله پورې د یوه ګډ کمیسون له لارې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شپږ ویشت زره پنځه سوه جریبه دولتي ځمکه بررسي کړې ده او له جملې څخه تر دا مهاله پورې دوه زره پنځه سوه جریبه خلاصه کړې ده.
دوه زره څه بالا جریبه په مرکز دغه په چوره کې خلاصه شوې ده او نور شي به ډېر تر بررسي لاندې تقریبا نهه زره جریبه دغه د ګرمګاو دښت کې تر بررسي لاندې ده او پنځلس زره و څه بالا جریبه دغه د سنانو دا تر بررسي لاندې ده. تر دې خبره ده داسې نور په دې راوتي دغه کې تنګي کې تقریبا اول مره ملګري تللي په دوله جریبه او دغه موږ دغه تخنیکات ملګري په دې ځای تقریبا ډېر کراته راغلي.
په ورته وخت کې که څه هم خلک د غصب سو ځمکو په خلاصېدو خوښ دي او خوشاله دي، خو وايي دغه ځمکې باید آباد شي. دغه ولایت دوه اوسېدونکو شهزاده او جمعه ګل ازادي راډیو ته داسې وویل.
جوړ کې خوشاله يم چې 2500 جریبه مځکه د غصب څخه خلاص شوی ده د حکومت څخه مو یوازینی غوښتنه ده چې دغه خلکو ته په اجارو ورکې یا مطلب هغه ځای باندې شایسته تفریحي پارکونه جوړ کې یا مکتبونه جوړ کې یا بل څه بل څه جوړ کې چې آینده کې عواید دولت بودیجې ته ولاړ
شي د دولتي مځکه یو زور وای کو دغه پر ګرځولي دا خو د خښه کار دي چې خلاص شي اجاره ورکې یا به شاته دغه ورکې یو په وځي
د فداسیال کې د طالب چارواکو د هیواد په شمیر نور ولایتونو کې هم د دولتي ځمکو د خلاصون هڅې پیل کړې دي. دی وايي دا کار ځکه کوي چې له دې لارې به د خپل دولت او حکومت لپاره عاید په لاس راوړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ میلمه سره خواله کوو. انجینیر انعام الله واک زموږ میلمه دی، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وای پاکستان ته د سکرو د صادراتو لکبلې په عاید کې بي ساري زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د مالیه وزارت وای د سشکل په لومړیو یولس میاشتو کې پاکستان ته د سکرو د صادراتو له درکه 12 میلیارد او یو سلو 33 بلیون افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهگذر څو شېبې مخکې آزادی رادیو ته وویل ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. د ایتالیا لویدیز ساحل ته نږدې د کالاباریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. په دې بیړۍ کې افغانان، ایرانیان او پاکستانیان سپاره وو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره په نیمه پایلوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیب او سنگاپور ټیمونه د څلورو هیوادونو په والیبال سیالیو کې ګډون لري. د پاکستان په بلوچستان کې 14 لشتر لږه څلور تنه وژلي او 14 نورې ژوبل کړې دي. 14 نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمې په یو مارکیټ کې شوې ده. د ترکیې د عدلي وزیر باقر بوزداغ پرون شنبه وویل د دغه هیواد په جنوب کې د وروستۍ مرګونې زلزلې له کبله د ودانیو د نړېدو په خاطر یې لشتر لږه یو سلو څلور اتیا تنه چې اکثره ټیکداران یا قراردادیان دي د ودانیو په جوړولو کې د بې پروايي په خاطر نیولې دي. او د ډالر په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت پرون شنبه 3500 تومانه نور ټیټ شو او هر ډالر په 5500 تومانه تبادله شو.
د آزادی میلمه
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کاری د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فوق العاده لیسې کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته اتلو بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په 25 کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوینځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دي. نو زمونږ د پوانتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې پل تخنیک په څلورم مليالي کې مو په اول منزل د درې مليالي کې چارالي ونیول ولکه چې کودتا نم خبرو. نو
یعنی د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
و او د ظاهر شاه په ضد چې کودتا و نو سبایی دا خبره ما واورید چې انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو د هغوی نظر څه و
دې وخت کې خو ټول خلک ویده و سبا شپږ بجې یا خدای مهربان شپه به نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلیو نه هغه اوازونه وشوه شپېلکونه وشوه خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وتی د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ودېلده چې ستاسې هغه وویل چې وایه مونږ به وایه تاسې دا دا سر وایه د هغه نه راکه جیګ شه د شا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دوه ثابته شو هغه بیا ورته وویل وایه نه وایه مونږ ببره کارمل ویلي دي وایه چې باید کار واس کجا باید شروع کړ مونږ وایه د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال وو هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویل
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست و ډوډۍ خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی و هدي و دې خلکو همصنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خوا لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلبات رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي، هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانه اخیسته تل باندې مدني تیګه ده. نو مونږ راولېږل او دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ولي. بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلاباد کې وم. ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړ. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ولید، وایي ته ژوندی هلک. زه په غې کې ونیولم، وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقه یاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړ ده.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سمده وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدم. یو ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو، یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، اووم سن کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و د قوس میاشتو. نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچېر د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. بیا دا مې هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېده، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیانی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
خصنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته.
بله،
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیشه دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4-5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ما ته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ تم دې ما یو ریسرچ مو کدي غچو پتی غ باندې هغه کتاب دې ریسرچ چاپ شوی د ماغ دې کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی ووکه بیا دا زما کتاب چې دې غچو باندې چاپ شي بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک هملته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیږه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړه په شاه مقصودو تیږه باندې با وزن نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بیرته راغلم هغه ته بوشیر ته راغلم بوشیر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه وات بیا لاړم بیرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه بس مې چا سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې و راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ ده یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړه ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استیماچان راغلی دی
bale
راغلی دی وخت ته کړی خو به ته دال افغانستان مو څه وای مملکت ته چې نو افغانستان دا تاسو خبرې زنه شم منلې
دې ته کرا شو ک تاسو بیرته چې په خبر ته لاړې په خبر کې مو لزینو کارونو چې زه خبر يم مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید پیښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته په افغانملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغانملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کوم سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړل د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړ بیا غوښتل تجربه مې دې کې واچول او خپل مې موسه جوړ کړل دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې اچھا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړم شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیز کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې په قندان نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو په 15 کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښور کې یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شانو نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم کړ بل هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګان ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجروح صاحب د خدای وبه هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو بادشاهي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هماغې باندې مړم شو. نو د هغې نه اته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې. او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای دې وبخښي مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې وویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسې فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه هم ورکړې وه. تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم. هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نیشاد خوانه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک راپسې رانغل. دلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو. بیا د انډوسیار دفتر ته لاړو، اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو تن زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. واتلس کاله معلم وم. دلته د مختلفو مضامینو، خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ. هغه مورګنستانه په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو. هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیار چې د هغه شاګرد و په زوریخ، هغه راغلی او خبرې وکړې. د افراسیاب اټک راغلی و د پاکستان نه، استاد طارق راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و، دوی په کې ګډون کړی، د خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډیر دی او وخت کمی ما وخت چې دا زن لیکن وکم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډیره پخوانه و د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همدې چې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروې کې چاپ کو کم شمار کې مې چاپ کو نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم او هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي
نه ویبسایټ نه په لاسته نه ورځي مانه ډېرو خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بلبته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې پسې بيخيونه کړې ده ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپني دا پبلشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې جګ شي کې دې شي بیا کومه کمپني خوښ شي کو اني خلکو ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړې ده چې پښتو یې کوي پخپل
زه فکر نه کوم چې پخپل پښتو کوم دا کلا که پخپل زه پښتو کوم دا بدونه وخت وړي چې یو بل ناول دی ولي کوم انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې وړه ولې شم زه کډې کار نه دا
ورس په چی شي تیروي عموما
ورس په هم دا لیکونه کې روما
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده نه وای معنی شو وړي ده نو زه ټول عمر د وخت په پاسې کوم او د وخت کار کوم همیشه بای ا دې ملایم لا یو دی چې له پاسې ده لم او هغه کافی جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم هم دا باندې ورځ کې روم زه بچان سره مې وخت کې بچان مې اوس کنټرول کې دي زه دغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره اوس کومک یې مالک
ډیر زیات مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسئ
تا نه مننه ډیر زیات مننه
خوشاله دي غواړم سلامت اوسئ سلامت اوسئ
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیاں زادا زان غک دشمن منزه ترا بللیم المنز می پالا من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی